الله استان اگزای میزبان شماست. خوش آمدین استان.
مننه کوم سید سمی عباس. وقت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د ازادي راډیو په دغه خبری پروگرام کې وړاندې اورئ چې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي د پاکستان صدر اعظم عمران خان او د دغه هیواد د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه د افغانستان د سولې په پروسه کې د هر اړخیزې همکارۍ ژمنه کړې ده. او نن د سپتمبر 13 د ژباړې نړیواله ورځ ده. دا مو د دغه پروګرام اصلي موضوعګانې جوړوي. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه. د خبرونو سره ټکی ده. افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد وایي چې دوهې ته روان شوی څو د مذاکراتو د سولې د سیمه ییزې همغږۍ، سوداګرۍ او د ودې د پراختیا په اړه خبرې وکړي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله به نن د پاکستان د دینی عالمانو د شورا له غړیو سره وګوري. او د امریکا د ولسمشری ټاکنو د دوو کاندیدانو ډونالډ ټرمپ او جو بایدن ترمنځ لومړنۍ تلویزیونی مناظره وشوه. پوره خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو خاص استازی زلمی خلیلزاد ویلي چې دوهې ته روان شوی څو له شریکانو سره د افغانانو په مالکیت او مشرۍ د سولې د مذاکراتو او د سولې پسې د سیمه ییزې نښلتیا، سوداګرۍ او د ودې د پراختیا په اړه خبرې وکړي. ښاغلی خلیلزاد داسې وخت دوهې ته روان دی چې هلته د افغانستان د دولت او طالبانو د مرکچیانو ترمنځ خبرې روانې دي. ښاغلی خلیلزاد په خپل ټویټر باندې د سفر د جزئیاتو په اړه څه نه دي ویلي، خو زیاته کړې ده چې افغانان او نړیواله ټولنه له نږدې حالت ګوري او له مذاکراتو تمه لري چې د افغانستان د سیاسي راتلونکي نقشې او د یو تلپاتې او هر اړخیز اوربند په لور پرمختګ وکړي. تمه ده چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله نن د پاکستان د دینی عالمانو د شورا له غړیو سره وګوري. تر دې مخکې د مولانا فضل الرحمن په ګډون یو شمیر پاکستانیو دینی عالمانو په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو په وړاندې جهاد روا بللی و. د ملي مصالحې د عالي شورا جګپوړي سلاحکار مجیب الرحمن رحیمي ازادي راډیو ته وویل
پیام ما برای شورای علما پیام مشترکی که به همه داشتیم خود بود
دینی عالمانو ته به زموږ پیغام همغه پیغام و چې ټولو ته مو درلوده او غوښتنه به مو له هغوی دا وي چې افغانستان یو اسلامي هیواد دی. په راتلونکي کې راشئ، زموږ له عالمانو سره کښېنئ او هڅه وکړئ چې هغه دینی مشروعیت چې طالبان یا ترهګرې ادا کوي تر پوښتنې لاندې راولئ، نه د افغانستان د دولت او د دې هیواد د خلکو مشروعیت.
دولت و مردم افغانستان
تمه ده چې ښاغلی عبدالله پاکستان ته د خپل درې ورځني سفر په وروستۍ ورځ له ولسمشر عارف الوی سره هم وګوري. د اورزګان چارواکي وایي د دغه ولایت په ګیزاب ولسوالۍ کې یو شمېر سیمې له طالبانو بیرته نیولي او هغوی ته یې مرګ ژوبله اړولې. د اورزګان امنیې قومندان شفیق الله سهار ازادي راډیو ته وویل
درې سنجت ساحه نیولې ده چې سلور پوستې مونږ نن هلته واچو. خیلنو ساحه ده، کندوګک ساحه ده، دغه ساحې کې چې طالبانو بیرته مونږ دا ساحه ونیو 11 نفره طالبان وژل شوي دي.
د ښاغلي سهار په وینا د وسلوالو طالبانو یو شمېر وسلې او موټرسایکلونه هم د افغان ځواکونو لاسته ورغلي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشری ټاکنو د کاندیدانو ډونالډ ټرمپ او جو بایدن ترمنځ لومړنۍ تلویزیونی مناظره وشوه. دا مناظره د اوهایو ایالت په کلیولند کې د فاکس نیوز د نتاق کریس والس په کوربتوب وشوه. په دې مناظره کې د امریکا متحده ایالاتونو په اکثرو کورنیو مسلو باندې بحث وشو چې پکې ټرمپ او بایدن یو بل وننګول. د کرونا ویروس د مدیریت په برخه کې د ټرمپ ادارې باندې د جو بایدن لخوا د کمکارۍ نیوکې وشوې او وی ویل چې 200,000 کسان مړه شول. خو ټرمپ وویل که دا د بایدن او اداره وای خی 2 میلیون امریکایان بمړ شوی وي. د توکم پالنې پلانجمنه موضوع هم د دواړو کاندیدانو لخوا په یو بل سخت نیو کې وشوي. د قانون د حاکمیت په برخه کې چې جو بایدن د دیموکراتانو مخکنی اداره بریالی بلله، د ټرمپ له نیوکو سره مخ شو. وی ویل پاکسور هغو خارونو کې چې پیښې شوې دي والیان او خاروالان دیموکراتان دي. هغه پاکستانی وګړي چې د تنظیم مجلې شارلی ابدو د پخوانی دفتر مخته د دوه تنو په ټپی کولو تورن دی ویلي دا نه پوهېده چې د دغې مجلې دفتر بدل شوی او غوښتل یې هغه ته اور ورته کړي. دا خبر د فرانسې یو څارنوال جان فرانسوز ریکارد پرون خبریالانو ته وکړه. دا هغه په وینا دغه مشکوک کس چې ځان یې 3 کلن حسن معرفي کړی و غوښتل یې د اورلګېدو له دریو بوتلونو په استفادې دغه دفتر ته اور واچوي. په 2015 کال کې په پاریس کې د شارلی ابدو پر دفتر په حمله کې 2 تنه ووژل شول. تر هغې حملې راوروسته شارلی ابدو مجلې دفتر یو ناڅرګند ځای ته لیږل شوی دی، خو دغې مجلې همدا میاشت بیا کاریکاتورونه خپاره کړل. ارمنستان وایي د ترکیې F-14 جنگي جټ الوتکې رانسکوره کړي. انقرې سمدستي د ایروان دغه ادعا نادرسته وبلله. د ارمنستان د دفاع وزارت یو بیان شوشاناستي پنیان په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي، د سوخوی 25 الوتکې د دې هیواد په هوایي قلمرو کې د ماموریت په مهال نسکوره کړي. ارمنستان د تیر ورځې دغه ادعا داسې مالکیږي چې له آذربایجان سره د لانجمنې سیمې ناګورنو قرباخ پر سر د دغه هیواد جګړه پرون پر لپسې درېمې ورځې ته روانه وه. د کویت امیر شیخ سبا احمد جابر السبا د یو نوی کلنې په عمر مړ شو. د کویت د شاهي چارو وزیر شیخ علي جرا السبا پرون نا وخت د ټلویزیون لارې د هغه د مړینې خبر خپور کړ. شیخ سبا له ډیر وخته ویل کېدل چې ناروغ و. شیخ سبا له تیر کال رئیس څو ځلې روغتون ته هم لیږدول شوی دی. او راشد خان د سن رایزرز، حیدرآباد او دلی کیپیټلز ټیمونو ترمنځ سیالي کې د لوبي غوره لوبغاړي جایزه واخیسته. راشد خان د سن رایزرز په ګټه 3 وکټې واخیسته. هغه وویل دا وروستی یو نیم کال سخت و، ځکه پلار او مور دواړه د دې نړۍ سترګې پټې کړې او دی د لوبي د غوره لوبغاړي دا جایزه هغوی ته ډالۍ کوي. سن رایزرز په 6 اورونو کې د 4 لوبغاړو په سوځېدو 122 منډې وکړې، خو په ځواب کې دلی کیپیټلز لوبډلې یوازې 128 منډې پوره کړې شوې. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کولای شي تفصيلي د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. د ازادي رادیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس وایي د پاکستان صدر اعظم عمران خان او د دې هیواد د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه ژمنه ورکړي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې به هر اړخیزه همکاري وکړي. د ښاغلي عبدالله او باجوه د لیدنو په اړه باندې د ملي مصالحې د عالی شورا جګپوړی سلاکار مجیب الرحمن رحیمی وایي
طرف افغانستان تاکیدشان برای باز کردن یک فصل جدید و حمایت از تلاش‌های صلح خان همکاری بیشتر پاکستان شدن.
په دغه پروګرام کې دا هم اوري چې د هلمند خلک له جګړو شکایت کوي او وايي په داسې حال کې چې په دوه کې خبري روانې دي، خو دوی هر ورځ له جګړو زیانمنېږي.
موږ دغه لا سر مخې چې نن کډه بار کسه به برته راو، نن یې بار کسه به برته راو، نن دا کور چپه کړي سبا کور چپه کړي
کورونه مو چړي جوړ جم چم شي نه
دغه لا.
او نن د سپتمبر 13مه د ژباړې نړیوال ورځ ده. په دې اړه تفصيلي مسایل تاسو ته خبرو.
زمونږ خپل پښتو ته اتیا فیصد ژباړه د فارسي منابعونه کېږي، یعنی هغه کتابونه چې ایرانیانو ژباړلي دي فارسي ته دوی درته.
بیا هم خراغلی رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا وایي د پاکستان صدر اعظم عمران خان او د دغه هیواد د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه د افغانستان د سولې په پروسه کې د هر اړخیزې همکارۍ ژمنه کړې. د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله پرون له دواړو مشرانو سره جلا جلا وکتل. پاکستان چې د افغانستان د سولې په پروسه کې د سیمې یو مهم لوبغاړی دی، ویل کېږي پر طالبانو پراخ نفوذ لري. په دې اړه تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
له کابل اسلام آباد ته د ښاغلي عبدالله سفر د افغانستان او پاکستان ترمنځ په اړیکو کې یو نوی باب پرانستلو ته هیله زیاتې کړې دي. د پاکستان د صدر اعظم عمران خان په ګډون د هیواد جګپوړو چارواکو د افغانستان د سولې په پروسه کې د هر اړخیزې همکاري ډاډ ورکړی دی. ښاغلي عبدالله پاکستان ته د سفر په 2مه ورځ پرون له عمران خان او د پوځ له لوی درستیز قمر جاوید باجوه سره وکتل. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا جګپوړي سلاکار او د رسنیو د چارو رئیس مجیب الرحمن رحیمی تېره شپه د ولیدنو کتنو په اړه ازادي راډیو ته وویل
طرف افغانستان تاکیدشان برای باز کردن یک فصل جدید و حمایت از تلاش‌های صلح
د افغانستان ټینګار دی ونیوی باب پر پرانیستلو او د سولې له هڅو څخه ملاتړ او د سولې د خبرو بریالیتوب د شخړو د کمیدو یا هم د قربان لپاره د پاکستان لوري د زیات همکاري غوښتنه وکړه. د پاکستان لوري د هر اړخیز همکاري ژمنه وکړه او پیغام یې مثبت و. پیغام دا و چې سوله ورته لومړیتوب او اهمیت لري. په افغانستان کې سوله په پاکستان او سیمه کې د سولې په معنا ده.
د ښاغلي رحیمی په وینا د تیر خلاف د پاکستان چارواکو دا ځل په مستقیم ډول په افغانستان کې د هند حضور په اړه د خپلې اندېښنې په اړه څه ونه ویل. د سیاسي چارو کتونکی شفیق امین وایي دا په دې معنا نه ده چې د پاکستان اندېښنه په افغانستان کې د هند رول په اړه لرې شوې ده.
زه فکر کوم چې د ښاغلي عبدالله سفر پاکستان ته د امریکې له حکومت سره په همغږۍ ترسره شوی په دې معنا چې د امریکې حکومت او پاکستان دواړه غواړي چې په افغان سوله کې د ډاکټر عبدالله رول نور هم غښتلی کړي. پاکستان د هند له رول نه د افغانستان په سوله کې یو لړ اندېښنې لري. پاکستانیان فکر کوي چې هند د افغان سوله د تخریب په لټه کې دی او عملا د افغانستان سوله تخریبوي. له دې اړخه یو لړ اندېښنې لري. نو زه فکر کوم چې پاکستان په همدې مناسبت غواړي چې له ښاغلي ډاکټر عبدالله سره نږدې کار وکړي. هغه کومې ژمنې چې پاکستان د په دې سفر کې مطرح کړي دي او کومې وعدې چې ښاغلي ډاکټر عبدالله ته پاکستان ورکړي دي، زه فکر کوم چې پاکستان به هغه وخت په دې خپلو وعدو باندې عمل وکړي چې دغه اندېښنې چې کومه اشاره ورته وشوله هغه له منځه ولاړ شي.
ویل کېږي پاکستان د سیمې د یوه مهم لوبغاړي په توګه پر طالبانو پراخ نفوذ لري. کابل او واشنگټن له ډېرې مودې راهیسې پاکستان په خپله خاوره کې د طالبانو مشرانو ته د خوندي ځایونو په ورکولو تورنوي، خو اسلام آباد دغه تورونه ردوي. پاکستان ادعا کوي چې پر طالبانو یې د نفوذ لرلو په برخه کې مبالغه کېږي. هغې ډلې چې د سپتمبر له 12 راهیسې په قطر کې له افغان دولت سره مخامخ خبرې پیل کړې دي، دغه خبرې چې په ابتدایي مرحله کې د هدف یې د افغانستان 19 کلنې جګړې ته د پای ټکې ایښودل دي. د افغانستان د ملي مصالحې د شورا مشر ښاغلي عبدالله له اسلام آباد څخه د کتنې په مهال د دغو خبرو پر بریالیتوب ټینګار کړی دی. پاکستان ته د عبدالله دغه درې ورځنی سفر چې د هغه هیواد په بلنه ترسره کیږي او نن پای ته رسیږي، هدف یې د افغانستان د سولې د هڅو لپاره د هغه هیواد د ملاتړ جلبول دي.
په قطر کې بین الافغاني خبرې
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان
غواړي.
مرکه، تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لطایا شیبه په شیبه راپورونه له آزادی رادیو ویب پانی، ټویټر، فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري، ولولې او وبینې.
ازادي رادیو ته غوښتست دولت شپږنی منځنۍ صفه او اف ام 3.5 خبرونه کوو. ورزو هلمند ته هلته په وروستیو کې جګړو زور اخیستی چې پکې افغان پوځیان او ملکیانو ته تلفات اوښتي دي. حکومتي مسؤلونو وایي دوی د ولسمشر په امر د فعال دفاع په حالت کې دي او د هغو بریدونو په مهال طالبانو ته هم درانه تلفات اړولي چې د دې ډلې لخوا پر افغان ځواکونو شوي دي. خو عام خلک وایي چې له بریدونو او جګړو سخت ستړي دي او هر ورځ له یوې او بلې سیمې کډه کیږي ځکه چې ژوند ته خطر پیښ دی. الیاس دایی په دې اړه باندې راپور رالیږلی.
په دوحه کې د سولې په اړه خبرې روانې دي، خو د هلمند په ځینو سیمو کې خلک د جګړو د زیاتېدو له امله کورونه پرېږدي. د هلمند په سیمو کې چې امنیتي کمربند ته نږدې دي، یو شمېر خلک د خپلو کورونو پرېښودلو ته اړ شوي دي. د ندالی ولسوالۍ د لوی مانده اوسیدونکی محمد نعیم وایي د سولې د خبرو سره جوخت تازه پیل سو جنګونو اندېښمن کړي دي ځکه د شپې له خوا د کورنۍ غړي او ماشومان خوب نسی کولای.
موږ دغه لا سر مخې چې نن کډه بار کسه بیا برته راو، نن یې بار کسه بیا برته راو، نن دا کور چپه کړي، سبا کور چپه کړي،
کورونه مو چړي جوړه جمع شي.
دغه لا سم حالات په ګرد افغانستان کې خو نهسته خو دا ولسوالیان خو بېبیخي وزو داسې نور شنختګانو کره راوزو چې د جنګ نکې لږ پناه وي لیرې داسې ځای ته راځو تو نه مې دا غوښتنه ده چې د سم امنیت ونیسي او سم ژوند وکړي یو امکانات ورکړي پوستو ته چې هغه وینسي چې یو پوسته لس کسه پکښې ناستي هغه شل پره خطا کړي یا دېرش پره خطا کړي نو بله دا کله سره کېږي
که څه هم حکومت دا خبره نه مني خو د هلمند ولایتي شورا غړي وایي طالبان د دې ولایت 80% سیمو باندې واکمن دي او د هغه ځای پر هغه سیمو پوستو بریدونه کوي چې د حکومت تر واک لاندې دي دا یوازې خلک نه دي چې د جنګونو له شدت څخه اندېښمن دي د افغان پوځ سرتیرو هم وایي په دې وروستیو کې د طالبانو لخوا پر دوی بریدونو په بېساري ډول زور اخیستی دی د نادالی او ناوی ولسوالیو د امنیتي پوستو یو سرتیری چې د موضوع د حساسیت له امله خپل نوم او هویت پټ ساتي ازادي راډیو ته وویل په دې وروستیو جنګونو کې د دواړو غاړو تلفات هم ډېر سوي دي
ته پخوا پر پرتله باندې اوس جنګونه ډېر سوي دي پر هر پوستو باندې بریدونه رشوه کېږي په هر رسانه کې بریدونه کېږي طالبان ته روزونه کوي هلته تر پخوا پورې اوس څه خراب شوی دی طالبان استفاده زیاته غټه سلا ده او تر روزي له زیرې سلا څخه ډېر استفاده دی کوي موږ خو مخ خپل حالات ورسره کو دفاعي حالات ورسره د خو خو دوی ته روزونه کوي مخته ده او خو موږ هم ورسره مقامات ورسره کړي دي سات تر اوسه موږ کومه ناکامي نه ده ورسره وړې تلفاتو دواړو طرفه لکېږي خو دوی ته روزي حالات کې راځي دوی تلفات شاید ډېر خوري سره خو بیا هم پر پوستو چې کوم بریدونه کوي کله کله شاید موږ تلفات مخ بیا هم د دوی تلفات ډېر دي
کچو حکومت د طالبانو لورته د اوښتو طرفات په اړه د کیک ارقام درسنه په واقع نه دی ورکړي خو هغه شمیرې چې ازادي رادیو د تیریونی د سی شنبه د ورځې نه د دې راپور تر چمتو کولو راټول کړي دي شي چې د افغان ځواکونو طرفات د پخوا په پرتله زیات سی ویل کچو هم د هلمند چارواکو په رسمي ډول نه د تایید کړي خو د پولیسو یو سرچینې چې په دې اړه د خبرو اجازه نه درلودله د نومونو شودرو په شرط ازادي رادیو ته وویل یوازې په تیریونی کې د مخامخ جنگونو له امله شل ملي پولیس وژل سوي او دوه ویشت نور ټپیان دي خو د هلمند امنیه کمانډان مال پاسوال خلیل الرحمن جواد دا نه مني هغه ازادي رادیو ته وویل د طالبانو تلفات د دوی په نسبت ډیر دي
پس له دې چې طالبان امریکایانو سره سوله وکړه هغه تفاهم نامه امضا کړه پس لغه د دوی جګړه د دوی حملات ډیر سو اما خوشبختانه چې هغه تلفات کښته سوی دي ګراف د جرایم د جنایي هم کښته سوی دي ګراف د جرایم د تروریستي هم کښته سوی دي دا د خلکو همکاري او د امنیتي او کشفي او د دفاعي ځواکونو په ملاتړ او هماهنګي و چې دا تر دې حده ورسېدله
کومندان ول د چې دوی د فعال دفاع په حالت کې دي نو د طالبانو لخوا د بریدونو پر مهال د وسلوالو طرفات تر بل هر وخت ډیر سوي دي خو د دقیق شمیرې درسونه په واقع ورن کړې طالبانو هم د دې راپور تر بشپړولو پورې د خپل لوري د طرفات په اړه څه نه دي ویلي په هلمند کې حکومتي چارواکي پر امنیتي پوستو د طالبانو د بریدونو د زیاتېدو خبره په داسې حال کې کوي چې خپل طالب ویندویانو او د دې ډلې ځینې مرکچانو رسنیو ته ادعا کړې ده چې د سولې د خبرو د پیل سره دوی جګړه او بریدونه تر ډېره راکم کړي دي او یوازې دفاعي حالت کې دي هغه څه چې په هلمند کې د جګړې کرښې ته نږدې پرتو ولسي خلکو ته یې منل ستونزمن دي
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره
پرون په خوست کې د افغانستان د پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله د وژل کېدو د څلورشتم تلین په مناسبت یو غونډه جوړه شوې وه د غونډې ګډونوالو د ډاکټر نجیب الله په بیلابیلو شخصي او همدارنګه حکومتي چارو باندې بحث وکړ او وی ویل چې ډاکټر نجیب الله ځکه دوی ته ارزښت لري چې د ډیموکراسي پلوي وو او په حکومت کې ګڼو پرګڼو قومونو ته ځای ورکړی وو او ښه روانو په دې اړه باندې نجیب الله لوخي له خوست راپور را لېږلې
په خوست کې د پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله د وژنې د څلورشتم ترین په پار د جوړې شوې غونډې ویناوالو وویل د سولې لپاره کومې هڅې چې اوس په سیمه ییزه او نړیواله کچه روانې دي دې لپاره درې لسیزې وړاندې ډاکټر نجیب الله هڅې پیل کړې وې خو چا یې خبره نه منله د ډاکټر نجیب الله د وژنې ترین غونډه د یو شمېر ځوانانو لخوا د خوست پر تفریحي غونډې جوړه شوې وه مدني فعال وحیدالله نوابزي ازادۍ راډیو ته وویل
ډاکټر نجیب یو داسې شخصیت و چې دیموکراسۍ ته یو ارجمند کاس وو د سحدریزه سره به مخالفت کول په وخت کې چې د پاره کې بس سحدریزه ملګری وو هغه د صحنې څخه لری کول په ځوانانو باندې باور وکړ خو متاسفانه چې هغه وخت داسې لړن وخت ورسره یاري ونه کړل او دا ډیر زر ځای شول بل خو سیادت چې لرل مونږ نن چې دلته راټول شو یو په ګوندی او په سمتی لحاظ نه راټول شو ډاکټر نجیب په یو ګوند یو په یو سم پورې اړه نه لري یو ملي شخصیت وو
د غونډې او تابعیا کوونکي فرید الله قربان وویل دا ځوانان د کومې سیاسي بستګۍ پر بنسټ نه دي راټول شوي بلکې د ډاکټر نجیب الله ملي فکر څخه په تاثر راټول شوي دي
د ډاکټر نجیب په همدې خاطر نن دا ځوانان سره راټول شوي دي چې د هغه د ژوند د ښېګڼو برخې چې ملي فکر دی وطن پرستی ده وطن پالنه ولس پالنه ده هغه ژوندۍ وساتي او ځوانان ژمنه کوي چې په راتلونکي کې به هم د دغه تلینون لمانځي او د فکر په پالي
خوستای ځوان حبیب کامران وایي نن سبا تر ټولو مهمه اړتیا د افغانانو یووالی دی
نن سبا افغانستان یووالی ته ډیر ضرورت لري د سولې سیاسي پروسه چې ډیره مهمه پروسه ده او د افغانستان د خلکو ستر ارمان دی د دغه پروسې د پیل کېدو لپاره ډاکټر صاحب 25 کال شپږ ویش کال مخکې د سولې یو بنسټ جوړ کړی وو نو نن د شهید پل منځنه کې مونږ د خغن مرک یاتل چې د سولې لپاره ستره قرباني ورکړې وه د همغه اتل یاد تازه کوو او د په یاد خپل ژوند ته تسکین ورکوو
د ترین د منځنه یو بل ګډونوال حاجی محمد کمین انوري ول ډاکټر نجیب الله په دې وخت دی چې په چور تالان او د زمکو په غصب کې لاس نه وو
د وطن سره مینه لرلا دي د کوم پوتشونی اشخاص چې تر اوسه پورې په وطن کې نه بل منځل لري نه نمبر لري او نه کوم په غصب او په سات کې لوس لري نو مونږ ته په دې خواندور کې وی چې د وطن سره مینه وا او د وطن سره خیانت نه کړ
دی ادمانی ورده ډاکټر نجیب الله په افغانستان کې د شوروي پهلوان نظام څلورم یا وروستای جمهور رئیس وو که څه هم یو شمېر افغانان او ډلې تر ولسمشرۍ مخکې د خاد یا استخباراتو په عمومي ریاست کې د ډاکټر نجیب الله پر دندې نیوکه کوي خو په ټوله کې د سولې لپاره د هڅې ستایي ډاکټر نجیب الله ورورې څلورویشت کاله وړاندې د میزان په پنځمه طالبانو پر کابل د خپلې واکمنۍ په لومړني سهار د ملګرو ملتونو له دفتره په زور راویست وی واژه او د کابل په آریانا څلور لارې کې د دل ورور شاپور احمد زی سره یو ځای په عام محضر کې وزړاوه ډاکټر نجیب الله ورورې څنګ په څنګ د پکتیا په میلان کې په خپل پلرنۍ هدره کې خښ شوي دي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
تر لنډې دمې وروسته د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې واوري
یو شمیر لویدیځو ورسپانو له هغې ډلې ډیلی میل پاکستان ته د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د رئیس عبدالله عبدالله د سفر په اړه مقالې خپرې کړې د ډیلی میل لخوا په خپره شوې مقاله کې راغلي چې عبدالله عبدالله له پاکستان سره د اړیکو د یو نوي باب د پرانیستلو په لټه کې ده په مقاله کې د عبدالله عبدالله د هغو خبرو یوې برخې ته اشاره شوې چې په اسلام آباد کې د ستراتیژیکو مطالعاتو په انسټیټیوټ کې کړي هغه ویلي په دې سخت باور لري چې له څو کړکېچنو کلونو وروسته اوس د دې وخت دی چې دواړه هیوادونه له شک کولو او د توطیو له تیوریو ورهاخوا تیر شي د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله په حواله زیاته شوې چې د پخوا په څیر مخته نه شو تلی ځکه زموږ خلک نوې تګلارې غواړي او اوس تر بل هر وخت د دې اړتیا زیاته محسوسیږي چې دې سیمې ته د یوې سیمې په توګه وکتل شي دا پاکستان ته په تیرو دولسو کلونو کې د عبدالله عبدالله لومړنی سفر بلل کیږي د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس ویلي په دې تمه دی چې د سیمې هیوادونه په خاصه توګه پاکستان د افغانستان د سولې د پروسې د کامیابۍ لپاره هر اړخیزه همکاري وکړي نیویورک ټایمز ورځپاڼې په خپله یو وروستۍ ګڼه کې په پنجشیرو باندې یوه مقاله لیکلې او دا چې هلته خلک له طالبانو سره د سولې د خبرو په تړاو څه فکر لري په مقاله کې راغلي پنجشیر د پخواني شوروي اتحاد او تر هغه راوروسته د طالبانو په وړاندې د مقاومت له وروستیو سیمو ګڼل کیږي د مقالې لیکوال زیاته کړې خلک په دې سیمه کې ښه ګڼي چې په خپله خوښه مخته ولاړ شي تر دې چې له طالبانو سره په خبرو د بوخت حکومت ملاتړ وکړي د سپتمبر په 12مه د قطر پلازمینه دوحه کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ خبرې پیل شوې د نیویورک ټایمز مقاله کې راغلي په پنچیرو کې چې ګڼ شمیر اوسیدونکو د دغو خبرو پیل غوسه کړي دا اندېښنه راپورته شوې چې دا ولایت او ځینې نورې سیمې به وسله پورته کړي او د خود مختاری هڅه به وکړي د مقالې لمخې ځینې کړي په ښکاره د شمالي ټلوالې د بیا رامنځته کېدو غوښتنه کړې. هغه ډله چې په 2001 کال کې له امریکا متحده ایالاتونو سره د طالبانو د رژیم په پرځولو کې مرسته وکړه. د نیویورک ټایمز په دې مقاله کې ګڼ نور مهم مسایل هم ذکر شوي او ورسره یو نیم عکسونه هم خپاره شوي. له هغې ډلې نیویورک ټایمز په یو لوی بلبورد کې د احمد شاه مسعود عکس او نقل قول ته اشاره کړې چې ویلي دي تړاو ذلت دی. نیویورک ټایمز وړاندې د پنجشیر د ځینو چارواکو او مخورو خبرې هم راخیستې. د پنجشیر د والي د مرستیال محمد امین صدیقي په حواله لیکل شوي چې پنجشیریان نور ځانونه په حکومت کې نه ګوري. د هغه په حواله زیاته شوې د دې سیمې خلک د یو ښه افغانستان په هیله وجنګېدل، خو اوس شاته ناست دي او ګوري چې تاریخ بیا تکرارېږي.
په بیلاروس کې پر الکساندر لوکاشینکو چې د ولسمشرۍ د لانجمنو ټاکنو ګټونکي اعلان شوی، د نړیوالو فشارونو پر زیاتېدو دي. په دې ترڅ کې کاناډا او برېټانیا پرون پر هغه او د بیلاروس پر یو شمېر نورو چارواکو نوي بندیزونه ولګول. نوریاس نوري او نور جزئیات.
په داسې حال کې چې نړیوال فشارونه د بیلاروس د تېرې میاشتې د ولسمشرۍ د لانجمنو انتخاباتو په اړه په زیاتېدو دي، او هم د اپوزیسیون د غړو، رسنیو او د مظاهره کوونکو په وړاندې د پولیسو ځپونکي اقدامات دوام لري، کاناډا او بریتانیا د الکساندر لوکاشینکو په ګډون د بیلاروس پر یو شمېر جګپوړو چارواکو بندیزونه اعلان کړل. د دغو نویو بندیزونو له مخې چې کاناډا او بریتانیا پرون سیشن بیا اعلان کړل، د په نښه شوو چارواکو پر سفر بندیز لګول کیږي او شتمنۍ کنګل کیږي. دواړو هیوادونو ویلي چې په دغه اقدام سره غواړي د لوکاشینکو مستبد او متقلب رژیم ته یو واضح پیغام ورکړي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دومینیک راب وویل، موږ هغوی مسؤول بولو چې د بیلاروس د خلکو په وړاندې ارازل او اوباش ګمارلي، او له هغوی سره به حساب کتاب کوو، او موږ به د ډیموکراسۍ او د بشري حقونو د ارزښتونو لپاره ودرېږو. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر په یو بیان کې زیاته کړې چې د اګست د میاشتې د درغلیو ډکو انتخاباتو راهیسې د عامو خلکو د اعتراضونو او د اپوزیسیون ډلو د فعالیتونو په وړاندې د بیلاروس حکومت یو منظم ځپونکی او له دولتي ملاتړ برخمن له تشدد ډک کمپاین پیل کړی دی. په دغو نویو بندیزونو کې چې کاناډا او بریتانیا اعلان کړي، لوکاشینکو د هغه زوی ویکتور، د ولسمشرۍ د دفتر مشره ایهار سیار هینکه، د کورنیو چارو وزیر یری کارایوف، د کورنیو چارو د وزارت مرستیالان ایر الکساندر بارسولکوف او یری نازارنکه، د کورنیو ځواکونو مرستیال قومندان خازل بیک اتابیکاف او د مینسک د بلوازد پولیسو مشر دمیتری بالابا شامل دي. دغه بندیزونه څو ساعته وروسته له هغې لګول کیږي چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون ژمنه وکړه چې اروپا به د بیلاروس د سیاسي بحران له منځګړیتوب سره مرسته وکړي. هغه دغه ژمنه په لیتوانیا کې د بیلاروس د اپوزیسیون له مشرې سویتلانا تسیخانوفسکایا سره، چې ځان د بیلاروس د ولسمشرۍ د ترسره شوو انتخاباتو ګټونکي بولي، له کتنې وروسته وکړه. خاغلی مکرون د اروپا د امنیت او همکاري له سازمان نه وغوښتل چې په بیلاروس کې مداخله وکړي. په بیلاروس کې د اګست د 9 د ولسمشرۍ تر انتخاباتو وروسته پرله پسې مظاهرې روانې دي چې په کې د په سلګونو کسانو د نیول کېدو راپورونه ورکول شوي دي. لوکاشینکو چې د دغو انتخاباتو ګټونکی اعلان شوی، لویدیز دولتونو له دې ډډه کوي چې نوموړی د دې هېواد د مشروع ولسمشر په توګه په رسمیت وپېژني. دغو دولتونو له لوکاشینکو غوښتي چې د واک د انتقال لپاره خبرو ته مخه کړي، خو نوموړي دغه غوښتنه په کلکه رد کړې ده.
ستاسو له پیغامونو
عبدالولی هلمند ولایت د ناوی ولسوالۍ د هزارست خبرې کوم. زموږ دا هیله ده چې حکومت زموږ په ناوه کې د کرکټ میدانونه جوړ کړي. زه خپله بریکر بالر یم، خو دا ده چې هېڅ دغه نهنستې د لاس په هیله تخته کړو په لرګو. زما دا هیله ده چې زموږ سره د کرکټ برخه کې مرسته وشي. وسلام.
نورستان ولایت وامد صالحنا محمد مدنی آزادی رادیو سره په تماس کیما. په نورستان کې دغه د ټلیفوني شبکو مشکلات ډیر زیات لرو. زمونږ د نورستان ته وامد صالح کې، یعنی په ټول ورساله په سطح باندې سری سیوه شبکه د افغانستان لرو، او د هغه هم هغه کیفیت ډیر کمزوري دي او ډیر کلیوالي ساحو ته کار نه ورکوي او شکم ځای کار ورکوي هلته هم دغه کیفیت او د آواز ډیر زیات خراب دي. پیسې هغه وهل کیږي او هغه آواز چې دي سنه مطرح کیږي. همدارنګه د نورستان په نورو مثالو کې هم حتی چې په مرکز تارون کې هم داسې شبکې هغه ستونزې موږ ډیر زیات لرو. همدارنګه هغه انټرنیټي هغه کم خدمات چې دي هغه متاسفانه په نورستان کې کلي شکل باندې په نشته حساب دي. زموږ دغه وزارت مخابرات نه وزارت نه او د شرکت مسؤول چارواکو نه دا هیله ده چې باید په نورستان کې او په ټولو مثالو کې دغه شبکو خدمات باید وړاندې کړي. وسلام علي احترام.
ګل احمد د کندهار ولایت فرنګ بیه ولسوالۍ څخه خبرې درسره کوم. زما اتیاغه هم دغه دي چې اول باید اوربند وسي بیا سوله وسي. دې هلته ناست چې خپلې ټکسیانې او انرژیانې سره چې دلته بد حال دي ښه خبر نه دي. نو دا چې سوله هم وسي دلته موږ مرستو نو باندې هم سوله څه کوو. نو اول باید اوربند وسي بیا سوله وسي. وسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې دی. ورزو لنډو خبرونو ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد دوهې او سیمې ته خپل سفر پیل کړی. ښاغلی خلیلزاد ویلي له روانو خبرو دا تمه ده چې د افغانستان د سیاسي راتلونکي نقشې او یو تلپاتې او هر اړخیز اوربند په لور پرمختګ وشي. تمه ده چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله نن د پاکستان د دینی عالمانو د شورا له غړیو سره وګوري. د ملي مصالحې عالی شورا رئیس به د پاکستان دینی عالمانو ته واضح پیغام ورکړي. تر دې مخکې د مولانا فضل الرحمن په شمول یو شمېر پاکستانی دینی عالمانو په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو په وړاندې جهاد روابللی و. د اروزګان چارواکي وایي د دغه ولایت په ګیزاب ولسوالۍ کې یو شمېر سیمې له طالبانو بیرته نیولي او هغوی ته یې تلفات اړولي دي. د امریکا ولسمشرۍ ټاکنو د کاندیدانو ډونالډ ټرمپ او جو بایدن ترمنځ لومړنۍ ټلویزیوني مناظره وشوه. په دې مناظره کې دواړو کاندیدانو یو بل په ډیرو مسایلو کې وننګول او کارپوهانو ویلي چې دا یوه جنګي مناظره وه. هغه پاکستانی وګړي چې د تانزیه مجلې شارلی ابدو د پخواني دفتر مخ ته د دوو تنو په ټپي کولو تورن دی ویلي دی نه پوهېده چې دغه مجلې دفتر بدل شوی او غوښتل یې هغه ته اور ورته کړي. ارمنستان وایي د ترکیې اف شپارس جنگي جت الوتکه رانسکوره کړي. انقره د ایروان دغه ادعا نادرسته بللي. په ناګورنو قرهباخ کې جنگ روان دی. ارمنستان آذربایجان د ترکیې له ملاتړه برخمن دی. د کویت امیر شیخ سبا احمد جابر سبا پرون د یو نوي کلنۍ په عمر مړ شو او راشد خان بیګا د سن رایزرز حیدرآباد لپاره درې وکټي واخیستې او د لوبي غوره لوبغاړی شو. کولای شي د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. بیا هم دغه پروګرام ته ستاسو ښه راغلاستویم. اوس د ژباړې د نړیوالې ورځې په مناسبت یو تفصیلي راپور درته خپرو. تر هغه وروسته به بیا د ازادي اوریدونکو اونیز پروګرام خپور شي. لومړی راځو د راپور مقدمه ته. نن د سپتمبر 13 د ژباړې نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې په دې وروستیو کې زیات شمیر ځوانان په انفرادي ډول هڅه کوي چې له نورو ژبو پښتو ته ژباړې وکړي. خو آیا دا ژباړې معیاري دي؟ دغه شان په ټوله کې په افغانستان کې د ژباړې وضعیت څنګه دی؟ اکرام الله اکرام په دې اړه باندې یو تفصیلي راپور جوړ کړی.
دا ژباړه مخکې دلته داسې کېدله چې تم ته جمله ورکې.
15 کلن عبدالباری همدا شیبه ګوګل ژباړن ته د پښتو جملو په ژباړلو او ورزیاتولو اخته دی. د چې په کندهار ښار کې د کمپیوټري خدمتونو د وړاندې کولو مرکز لري وایي ل 2014 میلادي کال راهیسې ګوګل ژباړن ته پښتو جملې ژباړي. دی وایي تر دې دمه نږدې 80,000 پښتو جملې ژباړلې او خپلې دې هڅې ته دوام ورکوي. عبدالباری وای په دې برخه کې لا هم ډیر کار ته اړتیا ده.
دا انتهایی ډیر کار غواړي او دا کار په اصطلاح هغه خلک چې مسول دي په دولت کې یا په اصطلاح کوم غیداری چې هغه د دې مسولیت لري هغه خلک تر ډیره دې ته توجه نه کوي. حقیقي هغه داسې توجه ورته کوي چې هغه په اصطلاح په نشتی حساب ده. نو دا غړي دا وسوم دغه په اصطلاح څو کسانو چې یو احساس لمخې دا کارونه کړی دي چې اوس دا دی په دنیا کې د پښتو دا ترجمان دا دي زرګونه خلک یې کاری
ټوله نړۍ کې.
عبدالباری ته د دې کار لپاره هیڅوک حق او زحمت نه ورکوي، بلکې دی وای دا کار د پښتو ژبې د نړیوالتوب په هدف تر سره کوي. دی وای خپل دغه کار ته هر ورځ ل یو سات ډیر وخت ورکوي، خو هڅه کوي چې هر ورځ تر سره کړي. عبدالباری له نورو پښتنو ځوانانو هم غوښتنه کوي چې په دې برخه کې خپل مرسته ونسپموي او د ژبې د پرمختګ لپاره ګوګل ژباړن ته د پښتو جملو د ژباړلو په برخه کې مرسته وکړي. ګوګل ژباړن ته د پښتو ژبې د وریزه پکولو لړۍ په 2014 میلادي کال کې پیل شوه، خو له نورو بهرنیو ژبو د ژباړې چاره لسګونه کلونه مخینه لري. د سراج الاخبار د سلرويشتمې غنې د راپور پر بنسټ پښتو ژبې ته لومړنۍ ژباړه د شلمې پیړۍ په لومړنیو کلونو کې وشوه. دا د عیسایانو له لوري په مسلمانانو د ظلمونو پاړه په بیلابیلو ترکی ورسپانو کې د خبرو شویو مقالو یو مجموعه بچې په ترکیه کې د یو استوګن افغان له لوري ترسره شوه. لدی وروسته له اردو، فارسی، روسی او انګلیسي ژبو کتابونه او مقالې وژباړل شوي او دا لړۍ لا هم روانه ده. په روسي لسیزه کې دا چاره ډیره چټکه شوې او زیات شمیر ځوان ژباړنان په انفرادي ډول له بیلابیلو بهرنیو ژبو په ځانګړي ډول له ایراني، فارسي، اردو او انګلیسي ژبې نه ژباړې کوي چې د لوستونکو له تاوده هرکلی سره مخ کیږي. حزب الله اتل چې په وروستیو څو کلونو کې له انګلیسي ژبې پښتو ته سیاسي او استخباراتي کتابونه ژباړلي وایي، د اړتیا له مخې ژباړه کوي او له خپل کار خوښ دی.
نو عملی کار بیا د 2009 نه پیل شوی دی، تر ننه پورې په دې وخت کې ما 15 کتابه ژباړلې دي چې دویم ځل چاپ شوي دي او درې نورې یو ځل چاپ شوي دي. د کې له دری ژبې شوي، له انګلیسي ژبې شوي او اردو مې ژباړه بلد یم.
د اوس مهال د پښتو ژباړنانو کارونه خارځوي او وایي تر ډېره هڅه کیږي چې په اړوند برخه کې د ژباړې چاره ترسره شي، خو لیکوال او څیړونکي نجیب منلی د پښتو ژباړې اوسنی بهیر بې ستونزو نه ګڼي او وایي تر ډېره ستونزه دا ده چې پښتو ژبې ته له ژباړې ژباړه کیږي.
زمونږ خصوصا پښتو ته 80% ژباړه د فارسي منابعو نه کیږي، یعنی هغه کتابونه چې ایرانیانو ژباړلي دي فارسي ته، دوی د فارسي نه پښتو ته ژباړي. نو دا د ژباړې ژباړه کیږي او اکثره هم ایرانیانو ژباړلي کتابونه ژباړلي، مثلا په المانیا په روسي لیکل شوي، هغه د فرانسوي ته ژباړل شوي، بیا هغوی د فرانسوي نه ژباړلي. نو دا تقریبا 4-5 لا ژباړه کیږي او طبیعي خبره ده چې په دې حالاتو کې اثر خپل ماهیت تر یو حده د لاسه ورکوي.
خو حزب الله تلوای اوس مهال زیاتو پښتنو ځوانانو د فارسي تر څنګ نورو بهرنیو ژبو سره هم بلدتیا پیدا کړي او هڅه کوي چې له لومړۍ ژبې ژباړه وکړي، خو په وینای په دې برخه کې د یو واحد مرکز نه موجودیت هغه جدي ستونزه ده چې زیات شمیر ژباړنان یې له ستونزو سره مخ کړي دي. خغلی اتلوای کله کله داسې هم کیږي چې په یو کتاب درې پښتنو ژباړنانو پر یو وخت کار پیل کړی وي، خو هغه وخت خبر شي چې کله کتاب چاپ شي
یو داسې مرجع نشته چې کار ووي شي ووایي چې دغه کتاب چاپ شوی دی، دغه کتاب له چاپه پاتې دی، یا دغه اولویت دی دغه اولویت نه دی. چون په رسمي یا دولتي یا دغه برخه نورو چوکاټونو ورته نشته دي یا کشته کمزوري دي، ځوانان په خپل سر لګیاري.
د غوښتنه کوي چې د افغانستان اطلاعات او فرهنګ وزارت باید په دې برخه کې د ژباړې یو واحد مرکز رامنځته کړي تر څو ستونزې حل شي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت هم د ژباړې د یو واحد مرکز نه موجودیت د ستونزې په توګه مني، خو د دې وزارت ویان صابر مومند وایي چې وزارت همدی اړتیا ته په کتو په یو طرحه کار کړی چې لمخې به د ژباړې کارونو ته هم پاملرنه کیږي او نورې محلي ژبې به هم پکې پالل کیږي.
منګه په دې باندې نه یو ځوانیدلی دي تاسو فرهنګ وزارت دا باید منګه ومنو چې د ژباړې لپاره یو واحد مرکز رامنځته کولې. منګه یو طرحه جوړه کړې ده چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت په اډانه کې باید ژبو د ساتنې یو مرکز جوړ شي، په هغه کې به یو ډپارټمنټ یا یو څانګه د ژباړې هم وي. تر اوسه پورې دا طرحه لا منظور شوې نه ده.
خغلی مومند اول په پښتو ژبه کې ژباړې ته اړتیا ده، ځکه د پوینا په افغانستان کې د زینو مسایلو غنی سرچینی نشته. که څه هم خغلی مومند وای په دې برخه کې د یو بشپړ ډیټابیس د نه موجودیت لامل نشي ویل چې پښتو ژبه ته په منځني ډول په کال کې څومره کتابونه ژباړل کیږي، خو په کابل کې د دانش خبرندوی ټولنې مسؤلین وای چې شمیري آن سلګونو ته رسیږي.
د دې خبرندوی ټولنې تخنیکی مسول سپین سهار ازادي رادیو ته ویل چې اوس مهال ارواپوهنې ته زیات اړتیا ده چې په اړه یې لیکل شوي په بهرنۍ ژبو کتابونه پښتو ته وژباړل شي.
زما په اند باندې د کتابونو ژباړې ته ډېره زیاته اړتیا ده، ځکه په ډیری برخو کې موږ اصلا هیڅ په پښتو ژبه کې کتابونه نه لرو. همدا اوس د خلکو هغه تمایل هم ډېر زیات شوی دی د ارواپوهنې برخې ته. په یغه برخه کې موږ پخوا هم خپل لیکلي کتابونه ډیر کم لرل، نو زه فکر کوم ژباړو ته ډیره زیاته اړتیا ده، باید پښتو ته ډیر زیات کتابونه راوژباړل شي. کله لومړنۍ ژبې نه راوژباړل شي ډیر ښه به وي، که څه هم نن سبا ډیری ځوانان لا مغه لومړنۍ ژبې نه کتابونه ژباړي. دانش
دا یوازې پښتو ژبه نه ده چې په وروستیو کلونو کې ورته له نورو ژبو د ژباړې چاره تیزه شوې ده، بلکې په دري ژبه هم زیات شمیر افغان ځوانان له بهرنیو ژبو ژباړې کوي. خو د دې هیواد محلي ژبې پشهي، ترکمني، ازبکي، نورستاني، پامیري او یو شمیر نور بیا لدی پلاوه خواری دی. نن د سپتمبر د شمه د ژباړې نړیواله ورځ ده. د راپورونو پر بنسټ دا ورځ په 1991 میلادي کال کې د ژباړونکو د نړیوال فدراسیون لخوا د ژباړې د نړیوالې ورځې په نوم ونومول شو. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
د ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
ازادي او اوریدونکو، جوړونکې فریبا ظاهر.
د ازادۍ اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو، السلام علیکم. هله د چیروغ جوړ او خوشاله اوسئ. دا د یوې بلې خبرونې وخت را ورسېدی. دوستانو، په دې خبرونې کې بیا هم موږ ستاسو پیغامونه لرو. د بیلابیلو ولایتونو څخه مو راستولې دي پر مختلفو ستونزو باندې ستاسو شکایتونه را رسېدلي. موږ به په امانت سره درته خبره کو. خو غواړم د نورو ستونزو تر څنګ د روزګان ولایت ته هم یو لږ پام وکړو. چیرې چې په هغه ځای کې جګړې روانې دي، خلک د جنګونو څخه تښتېدلي دي، له خپلو سیمو څخه وتلي، د مختلفو ستونزو سره مخامخ دي. په مجموع کې د روزګان امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ ښودل کېږي. نو په همدې تړاو غواړو ستاسو یو څو دوستانو پیغامونه د روزګان ولایت څخه راواخلو، او بیا به د دې ولایت یو مسؤول سره هم خبرې در واورم، بیا به وروسته نور پیغامونه ته ورسو. اول به ستاسو پیغامونه راواخلو.
السلام علیکم، زه روزګان ولایت گزار د ولسوالۍ سیسر خبره کوم. ورور دا غزمولدار د طالبانو دا د پرمور باندې بند کړی دی. ورور شی و دی خاطر نه راپریزي د کندهار څو څو تیری ته نه راپریزي دا غلولار بند ده. موږ د حکومت مسؤلینو څخه دا غوښتنه لرو چې دا غلار دې لکه مزید هم راته دی. ورور د خلکو شی نه څه پر دې دی ولسوالۍ د بیا لاس بند ده. د تیری سوا خاطر مشور ودا دې ګرد مسلام الله دې لارې بند کړی ده. دا شری افغانی صاحب ته موږ دا غوښتنه لرو چې دا غلار و موږ ته ورور حکومت وایي چې راځي کې یا طالبان سره یو خبرې ته ورسیږي. دا اوس سب د معاشر ورځ چې موږ یې جوړ کړی ده. سلام
علیکم. دا موږ پیغام دی ودا غزا دی راځي ته چې موږ لري ټول بنې دي. یو وخت وخت نو سکوره چې بلار سره ځان له ټول لري ته وسوي دي. ته حکومت باندې وي په زور باندې وراړي، کمه تاجه باندې وراړي په زور باندې وراړي. موږ دغه پیغام دي دغه مشران خو د زموږ ستونزې وخوري. اوس موږ ټکوټ کور څه په شار کې نه دي، پر موږ ټران لیدلي دي، پر افسر تر لار باندې پر یو کې باندې ولاړ دي. یو څوک نشي کولای چې وخېږي پر یو ګومې دا واسه یو زګوې ولاړ له سره چې ورسې موږ ټران پر موږ خالي کېده. تیر بوزان دا غټ غټ موږ ټران پر یو کې باندې تیرونه ورک دي. هیڅ څوک موږ نارا نه اوري. موږ دغه غټ د مشر دا قسم د دې پیغام د طالبانو زګونه موږ ته د پیغام چې موږ پرې د خپل لار باندې د ډریوران په سره لار ولاسي موږ د پیغام نور بری پیغام نور. السلام
سلام علیکم، زه عبد راځي خبر کوم د گیزول فلی د روزګان ولایت د گیزول فلی څخه. د گیزو په فلی کې ډیر سخت دي، شدید جنگ روان دي. سرای پر سرای شیدان ترته دي، نه څوک لاس وروړي شي، نه څوک د دولت ته ارزو ده شي. د نور په چارو کې موږ خبره سي چې دا ته کومه کور کې سبا د ولسوالۍ د لا صورتي.
السلام علیکم، ازادي راځي ته دا پیغام دی. دا په قطر کې کوم شران ناس چې طالبان ته دا پیغام دی دا کندی و اعتماد شهیدان ته وګورئ دا ځپلې ولس ته وګورئ لارې مو بندې کړې دي نه د تنګې خبر یاست نه د لوږې د مسلمانانو د کندو د اعتمادو خبر یاست دغه لارې دي علاقې دغه مشکلات لري مریض مو تر کلینک نه رسېږي او تر شفاخانې پورې نه رسېږي چې موږ در به در یو څه وکړو چاته وژړو دغه زموږ پیغام دی دغه
مننه کوم دوستانو ستاسو یو څو د پیغامونو بیلګې مو واوریدلې نور هم ستاسو د وخت په پام کې نیولو سره به دا درته خبرو اوس به د روزګان ولایت ولایتي شورا رئیس عامر خان بارکسی سره زموږ د همکار مرکه وری چې په دې ولایت کې د امنیتي وضعیت په اړه پوښتنه ترې کړې ده ویل دي چې اوس څو ولسوالۍ ناامنه دي په مجموع کې په روزګان ولایت کې او له کومو امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي دا مرکز ما همکار امید زهیر مل کړی ده په ګډه به سره وورو
رئیس صاحب ښه راغلاست خبرونې ته اجازه راکړه چې زه پوښتنه وکړم چې د روزګان عملاً اوس مهال څو ولسوالۍ ناامنه دي څو ولسوالۍ سقوط دي او څو ولسوالۍ داسې دي چې نیمه سقوط ورته ویل شو
مننه سلام تاسو ته او تاسو ته طریقه ټول اوریدونکو ته مننه ژوندۍ وسه دا اقدام او شی اقدام دی موږ تقریبا د 50 کلونو راځي روزګان ولایت په ډیر سخت حالات کې دی او ډیر سخت شپې تیر او روزګانیان موږ د ولسوالۍ نه لرو چې وزتاته وامه چې هغه ولسوالۍ کې نو امنیتي وضعیت څه دی هغه خلک یو د خوشحالي ژوند لري د 50 کلونو راځي زموږ پر ولسوالۍ لرو په روزګان ولایت کې چې هغه د ټول شپږ ولسوالۍ سره لارې بندې دي یعنی دولتي خلکو پر مخ باندې مطلق مخالفینو په لاس کې دي او خپل یو لار چې تجارتي لار ده د مرکز کندهار سره لرو هغه هم د 2 کلو راځي مخالفینو په لاس کې ده یعنی موږ په معاشره حالت کې ژوند کوو او خپل مرکز ترینکوټ تلور درې یا تلور کیلومتره د مخالفینو سره د 50 کلونو رئیس کمربند لرو آلته نو په خصوصا د 50 کلونو رئیس موږ په جنگي حالت کې ژوند کوو یعنی زموږ د خلکو د عام ولس اقتصادي وضعیت دومره ضعیف شوی دی چې دا جنگو دونه تاثیر ور باندې وکړي ځکه موږ هلته هیڅ نه کمپنۍ نه تجارت هیڅ هم نشته ټول روزګانیان یوازې د زراعت څخه ګټه لاس تر راوړي خو وزارت هم جنگو وځپي نو دغه ولسوالیګانې چې دی اوس موږ چنارتو ولسوالی و چې د څو میاشتو راهیسې هلته مخالفینو ور باندې لار بند کړې ده داسې په مطلق ډول چې نه ملکي کست شي ورکی د خوراک نه د وال تفریدي نه دی دوری را پریږي یوازې بو دغه پلمه ورته کوي که تاسو هغه سیمه علاقې د طالبانو سیمې ته په کډه ولاړ شئ نو تاسو کوئ چې ژوند وکړي او هلته نه او داسې چې موږ په ګیزاب ولسوالۍ کې دغه درلودې دغه څو ورځې مخکې مو ډېر غټ تلفات درلودې ډېر پولیس مو په شهادت ورسېد هغه ټول سیمه مو د لاسه ورکړې یوازې مرکز د ولسوالۍ د قومندانۍ د هغه یو کمپ ته ورده چې پاتې وو او خصوصا هغه اوس فعلاً په شالات کې دي ځکه چې 444 کې تا د کومک لپاره کړلې ده هغه سیمه
چې موږ بخښنه غواړم کامل نو وایو چې د روزګان سو ولسوالۍ سقوط دي سو ولسوالۍ د حکومت تر ولکې لاندې او څومره هم په نیمه حالت یعنی د حکومت او طالبانو ترمنځ په کشو گیر کې
موږ شپږ ولسوالۍ لرو په شپږ کې خاص روزګان او د شهید اساس ولسوالۍ چې د درو کلو راځي مطلق یوازې هغه یو چار جوالي د دولت په کنټرول کې د نور ټول ولسوالۍ مو د مخالفینو په کنټرول کې ده دغه یعنی داسې مو په مطلق ډول سکوت ولسوالۍ نه لرو پر روزګان کې خو داسې ولسوالۍ لرو چې هغه ماسې او هغه یو چار جوالي هغه یو سرای موږ ساتلې دي هلته پولیس او اردو او امنیت وکشي دي او په میاشت کې په لسهاو تلفات هم ورکوو داسې مطلق په مطلق ډول سکوت ولسوالۍ نه لرو پر روزګان کې
یوه مسله د امنیتی ځواکونو هلته ځای پر ځای کول دي هلته د دوی غزمی دي در حال کې چې تاسو وایي دوی یوازې هماغه ولایت مو یاد کړي ترینکوټ په 3 کیلومتر کې هغه خوا طالبان دي خو حکومت تر خوای وایي چې د ولسوالۍ وزنې ودانۍ یوازې د دوی سره د نور بیرون د حکومت مخالف وسلوان دي دوی تا ګراتاک دوی تا اکمالات دا د کوم لاري نه کیږي
بس کسان مزال تلرو چې تقریبا د 13 میاشتیم چې اړه ورسوي دی پولیس حالت دی یو کال مال ته تیر کړی دی 8 میاشتیم تیر کړی دی کله مو د مرکز ترین کوټ څخه واړو یالته شواک کې نور ته دیو کال پر بیا چا پښتنه نه د څور کړه چې څو شهید یا زخمی سی بیا را انتقالی او د دې ټول اکمالات چې دی هغه د اواد لارې ته دی هلته موږ زمینی خو یو ولسوالۍ پوند پنځو کلونو راځي زموږ لارې بندې دي څوک نه لیکل
بارګزای صاحب د چهار شنبه په ورځ د پولیسو اتویش عسکر د طالبانو لخوا د تر کلکه محاصرین ورسته بل اخر تسلیمیدو په حال کې وژل شو. تاسو هم ویل کیږي چې گیزاب ولسوالی دوه ونی کیږي چې محاصرې لاندې ده. تاسو هم د ولایتي شورا غړی یاست، یعنی د ولایت مقام سره باید پوره په هماهنګي او یا هم په نور ډول باندې وشوې کولای حد اقل د دې ولایت ستونزو ته رسیدګي وشوې کولای. اما ولی یو ولسوالی تر دوه ونی یا په داسې حال کې چې لدین وړاندې کده د هراوت یاد کو یا نور ولسوالی یاد کو یا چینارتو چې نږدې سلور میشت کیږي لارې انده ده. اما د غک پورته کول او د خوای د ستونزې د حل لپاره دا سیسنی کیږي چې بل اخر ستونزه حل شي.
ولا موږ خپل په کومندانی په تشکیل کې، یعنی دا د وزارت داخلي مربوط تل ته کومندانی کې موږ پراخ فساد د جیل عمل سوې دي چې موږ مولاري مخالفین په لاس کې دیمو هر ورځ تلفات لرو او هم د سکوت سره مخ کیږو. په دې باندې موږ څو ځلې د خپل ما وزیر صاحب داخلي سره دا اسطوره د مخ کې زور سره کښېنستم، هغه سره مې خبرې وکړې. خپل مین امنیتي ته تقریبا اتلس ورځې په کابل کې موږ تېرې کې زه او بعضې قومي مشران چې مین امنیتي په دې ونه توانېدي چې زموږ سره وویني او موږ د روزګان دغه مشکلاتو سره شریک کړو. یوه مسله دا ده چې موږ خپله په د قومندانۍ کې په پراخ اندازه نه پساس ته هلته خیالي پولیس ته په تشکیل موزیات دي خو پرسونل کم دی. هغه کم پرسونل د دې لامل سوی دی چې موږ هر ورځ هم تلفات لرو او هم سیمې د لاسه ورکوو.
یو مسله په سیمه کې د طالبانو په هغه نظامی جوړښتونه دي چې هلته لري، هدف مې د دوی د نظامی مرکزونو څخه دی. په روزګان کې د طالبانو د نظامی مرکزونو په اړه کلونه یو مسله شریکه ده چې ډیر نږدې زمینو کې د خلکو په کورونو کې او یا هم په سیمه کلیوالو سیمو کې هلته ځای پر ځای دي. په داسې یو حال کې چې هلته جوړښت په دا ډول باندې واوسي، فکر نه کوي یوه د روزګان د نام نه ستر علت دا هم اوسیږي؟
موږ دا مشکل خپل دلته مرکز کې هم شریک کړی دي. موږ هلته دا یو مشکل د ولسونو سره چې دغه دواړه جنگي غاړي چې دي هغه د ولسون د کورو څخه د سپر په توګه کار کوي کار اخلي. یعنی موږ تقریبا 15 فیصده زموږ ټول امنیتي پوستې د دولت تر په د خلکو په شخصي کورو کې دي او پاتې مخالفین خو بیخي 100% هم په شخصي کورو کې دي. هغه خو نه پوسته لري نه ځای لري، هر سیمې ته چې ورسې دي هلته په کور کې سړی او که نه دي نه ننوځي کور ته هغه باسي. نو دغه باندې د خلکو پر ذهنیت باندې بد تاثیر کوي او خلک یو ورځ ترابل د دولت سره هم فاصله نیسي او هم د خلکو زیات تشویش دغه دی چې یو سړی کور په هغه ته خو اقتصادي وضعیت د خلکو ډېر ضعیف دی، په ډېر سختي یو کور جوړوي، بیا بل ورځ دولت پوسته پښې غورځي، طالب یو نړۍ په ډبې پر پټاوي، هغه غریب بیا د خپل کور د جوړېدو توان نه لري. یعنی موږ تقریبا 95% زموږ ټول امنیتي پوستې د خلکو په کورو کې دي. دغه
یو مسله تاسې د خیالي پولیسو یاد کړه. حکومت په ځانګړي ډول باندې کورنۍ چار وزارت ویل چې په دې وزارت کې د خیالي پولیسو ستونزه په کامل ډول باندې بشپړه شوې او پای ته رسیدلې. وان د معاشاتو په اړه باندې ویل چې د یو سیستم له لارې حواله کیږي د خیالي پولیسو مخنیوي به کې بیخي حتمی دی. نو بیا څه ډول باندې موږ ویل شو چې هلته خیالي پولیس شته او کوي تعداد یا کچ شمیرې څومره کېدلی شي؟
زه کده که وزیر صاحب داخله زما ږغ اوري یا واوري، زه وایم موږ شهید اساس یوه ولسوالي لرو چې په هغه کې تقریبا 400-450 کسان تشکیل لرو خو هلته 1 کسان موجود دي. موږ هغسې خاص روزګان ولسوالي لرو چې تر 400 زیات پرسونل لري او هلته به تقریبا ډېر کم تعداد موجود دغه ستا پولیس، یعنی نیم هم نهسته. نو دا زه نه پوهېږم چې وزیر صاحب داخله ولې دا خبره کوي. کچیر هم دی نه دی خبر دی، قلم بیا پښتنه باید وکړي یو څوک راوازي په روزګان کې چې دا وضعیت څنګه دی. زه هم شی وایم کله چې د وزارت داخلي سره د حیاتي په ډول څوک راځي بیا په قومندانۍ کې هلته دغه کسانو سره کښېني چې هغه خپل دغو د لاسه دا سیستم خراب دی، دغو مشوره اخلي، دغو نظر اخلي، دغو سره جوړ راغلي، نور د بل ورځ چې ګورې برته مرکز ته راغلي چې روزګان کې مشکل نه و نه خیالي پولیس و. یوازې ادب پیدا دی چې دوی خپل معامله سره شریکان دي او هلته چې راځي هم دغه چا سره مشوره کوي، دغه چا نظر اخلي، دغه چا سره معلومات اخلي، ته چا
دلته چې دا سیستم خراب دی او خیالي پولیسو ته یوازې د خیالي پولیسو برخه په کورنیو چارو وزارت کې کنه دا ملي دفاع وزارت په ځانګړو ځواکونو کې هدف می د عسکر اوس خدای د ملي اردو سرتیری او همدا ډول د ملي امنیت په تشکیل کې هم تاسو زشته
موږ یو لیوال ورو چې تقریبا 2000 کسان اوس کمبوت لري په روزګان کې 2000 کسان کمبوت لري هغه سره چې موږ کینو چې ټول کمبوت هغه وایي چې څوک رخصت کړل دي شي ته وي دي پیراره ته وي دي یا سرته وي دي نو هغه لیوان پر نیمه نه ده پاتې یعنی نیمه هلته موږ سره اوس موجود نه دي په روزګان کې دا یوازې د نن چې په وزر داخلي کې دا مشکل ست په ټول نظامی ارګانو کې هم دا مشکل لرو
تازه حکومت تاسو نوې والی هم درواسته و ولی پروزګان کې یو والی تر ډیر وخت پورې نشي پات کې د لایو هم دا ډول د والیانو د تبدیلی د وضعیت باندې سمره منفي اغیز کړي
تبدیلی په کړن کوم چې ډیر ډیر منفي ننډه کړي وو یو شی دی کله چې دی بیا بل دی چې درې میاشتې تلور میاشتې یا پنځه میاشتې ورته ریږي هغه وخت کې حالت جنگي حالت دی دا هیڅ مناسب نه و په داسې حالت کې ما خپل چې توازن صاحب دی راغلی و دا موضوع مر شریک کړه تاسو موږ تر دې حالت وتر نه کینور کچیرم تصمیم نیسی داس تصمیم نیسی ونیسی چې د دې څخه موږ شی خواته بوزي ځکه اوس موږ پیلن د شار وزارت شدی انت لږ کنټرول شوی دی خو دا تغیر او تبدیل اوس موږ په دغه څلور یا پنځه کاله جګړه کې تا تقریبا جرلسم کومندان د امنیت دی چې روزګان ته راځي یعنی انت درې درې میاشتې یا څلور میاشتې کومندان تیری نور برته تغیریږي وزارت داخله کې خپل مو وزیر صاحب سم دا شکایت ترلوري په غو رضمین صاحب چل تر اغلی ورته ویل چې موږ دغه وضعیت تاسو خراب کړی دی ځکه په درې میاشت کې یا په څلور میاشت کې نوې نوې کمانډان ترستوي هغه چې خپل د پرسونل یا تشکیل سره دغه کېږي شناخته کېږي هل دا چې شو بد بخینه ورته مې جواز د دې معرفت کېږي پر د وخت پرسي نور هغه تغیر کې بل سړی راولي خپل دغه تبدیلی هم روزګان پر وزارت ډیر منفي تاثیر کوي
ډیر زیاته مننه
د روزګان د ولایتي شورا رئیس امیر خان بارکزای وو
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي
مننه کوم دوستانو چې موږ ته مو پیغامونه راستولې دي د دې موږ به هم پام دی خبرونه کې درته خبرو کو ورزو د فراه ولایت څخه د یو دوست پیغام راخلو
السلام علیکم زه د فراه ولایت د کوهل مسوالی رمضان احساس ټلیفون کړ شیمه نو موږ دا شکایت لرو چې د موږ ورسوالی د موږ سیمه ته دنه مرستې چې راځي دا خوار غریب دي چې نه ویني هغه خپل خلک چې کوم ستړي د ماشام په دوی وسنه لري هغه خلک یې نه ویني نه شکر کوي دا د خلکو لپاره دی هغه خلک یو خوري چې یا د کلي ملکان یا مشران نو موږ دا ارزو لرو چې دا موږ ځاګ باندې ترې ځا ورسیږي د مرسته کله خوار غریب دی او ستړي د لپاره یې کو جلا خبره دا کله ملکان د لپاره یو ملکان دی خو ته ستړي مسکینان خلک خو مسکینان دی خو خوري دا غږ موږ ځخ ترې ځا ورسو موږ دا پایش لرو چې دا سنګین شي چې دا د موږ خوار ان تر اسکنې نو راوړي السلام علیکم
دا زبیر کو ولاری در هغو کار کوم کو اوریدم سلام وړاندې کوم پس چې موږ دغه مرضی از موږ د مشکلات او اوریدم کې او نشرون کې او په حل کې مرسته کوم کې مرضی ده موږ د کندهار ولایت سارسان ولسوالۍ کې د انارو فصل د شادلې کومه ساج فنا چې اصلي لارې د طالب لخوا او پرول لارې د دولت دولتي چارواکو لخوا د ولس په مخ باندې دي خلق او مشکلات او اخلاقی کچیر موټر هم په دا پرې لار باندې یو کوم موټر زی هغه د ولسی چارواکي هغه نه پیسې اخلي او دغه څه بیا پیسې موټر نه پرېږي چې هغه ولاس د خپل مشکل حل کی یا مرکز په نظام ورسېږي د باغول خاوندان څخه علاوه پر دې چې لاړې پر بند کړي یو کړیت انار خو څوک نشي انتقال ولا یې شو ورلای د پیسې وسنه هم ورڅخه کوي چبا خاصي چارواکي له هغه څخه پیسې غواړي ولس په تکي سره غواړي ومندارني ته او هلته د پیسو غوښتنه ورڅخه کوي موږ هم دغه شکایت ولس موږ دغه حال دي دغه شکایت مو سره چارواکو سره مسؤل چارواکو سره غوړو ورسوي موږ سره د خدای په خاطر دغه همکاري وکړي دا کومک وکړي موږ څوک ژوند دی د ازادي راډیو
اوریدن کو کار کون کو تانے کے لیے احترامات وړاندې کو کشر خبرې کوم گوشتی اور سوالن دلتا تصور دیر سے دی کابل پر خاریا کی دی مخنیوی دی کی گردی مخنیوی اور کی دا خنورم ضرر خی سلام نور
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حنیب د ننګرهار نه ستوند زمون دا د پدی ولایت کی چې مخ کې کالدار رایج وی او هغه باندې سوداګان کی دی وس افغانی رایج دی او پک کالدار بار چې فصل روپے به یوشه کې د نو فصل افغانی نه بلکې په یونیم سل افغانی کی خلکو تستون زده د ګوسی دا سروان دی کچری دا ریټونه او به برابر نشي نو دا ټول نسبه بیا هغه کالدار ته رواج ورکی او بیا به
روشان تربیامو پر خدای سپارم علامه ملسا
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهي په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 0 1 1 5